اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقوقو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیره بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجې کوي، او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته ښه راغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کیدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په جنجالونو منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړلای چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږدي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبري کړي. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی اوسي، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، دخل منځ ځي اتمن په کورنۍ کې ماشومان هم څه دلته د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال همیشه دوی په مخ کې کیږي؟
کورنیو کې تاوتریخوالی اصلي قرباني د دوی ماشومان دي، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دیتا آماده ده او په دو باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وجې نه چې دا فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده، خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې ښودلې ده ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور پلار زده کوي. که چېرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي، یا په چیغ غږ باندې خبرې وسي، یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دو باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفی اغیز لري، د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جار جنجال لامل ګرځیدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوه ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې وي کم وخت کې چې سره یو ځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمن سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوري. لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د ترشوالي د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي. د چیرته تک اقاده مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي، او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک صاحب، کرا سو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامنځته نه شي او آرام فضا ولري.
یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومانو پښتون کې باید دوی په ډېر احتیاط سره قدم واخلي. که چیرې کوم جنجال د دوی په منځ کې ووسی، نو دا د ماشومانو تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې له وضعیت نه ډېر زیات صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې له خاطره چې دوی د خپل د بچانو تربیه، سالمه تربیه وکړي، او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکړي، نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کمې شخړې چې دي دا په ډېر منظم شکل او په ډېر سړه سینه باندې حل کړي، ترڅو دا ماشومان د دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکاندي، څومره به عقدې او په کور کې جنجال نورم زیات شي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتیږي، ځکه د جامعې اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده. که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. د منفي اغیزه اتنه په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي، نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنګي، هغه به همیشه په قاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یا د جامعې نه ډېر متنفره شخص اوسي.
خپلواک تر ډېره جای لیدل کېږي هغه کوم کاسې په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، آرامه فضا یې نه خوښېږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړي دي، اصلي هم کېدای شي چې زده کړي وکړي په دې بحثو کې، تر څو وتوانېږي چې د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دننه ډېره سالمه وجه باندې ووځي. که چېرته له دننه ونه ووځي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوی ته ډېر سخت ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دغه کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جارو جنجال پکې جوړ کړی؟
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، موږ ته توصیه داسې شوې ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي، تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي، خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دی څه کولی شي؟
خو باید خپل، ځکه هر څوک د ننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وایي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه درکوي چې دغلته زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم دسی یو فامیل کې غټ شوی چې په هغه فامیل کې همیشه جنگ او تریخواله د دوی د مور او د پلار ترمنځ وسی، نو هغه ځکه دا چې د راضي ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بهتره تربیه ډیره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنیو کې کیږي، لکه څنګه تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی شوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبتې اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده، چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کولی شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوځو کنه؟ که چېرته دوی ته وضعیت معلوم شو چې نه، د منګه کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چې ده یو بل سره په ټکر کې ده، نو همغه له خاطره شریعت او قوانینو، وضعي قوانینو دا داسې تعریف کړی ده چې نامزاتي هغه دوره ده چې هر یو شخص کولی شي چې هغه فسخه کړي. نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې اوسي، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغوی هم په جنجال کې اوسي او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې اوسي، نو دا ډېره اړینه خبره ده چې باید خپل درک په اوله مرحله کې وکړي. که چېرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي، او هماغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نورې ناخوالې منځ ته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې که دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیايي د خلکو لپاره، د دود دستوري دغو مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري، او که دې ته ډېر ارزښت ورکا چې موږ دود دستور و کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي. دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه، هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. موږ په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته، سپینګیرو ته، چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې، او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ. راځئ تاسو ژوند یو دفعه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د د ژوند خرابوي. په زور باندې چا پاچاهي نه ده کړې، او په زور باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله خپلواک صاحب، کراسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی، د اساسي بشري حق دی، دا چې دای باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر. نو هغه کمی اسانتیاوي چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري، او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسي. که چېرته په یو کور کې تاوتریخوالی وسي، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي، او هغه اساسی حق چې ژوند کول په امنیت کې دی. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې سړی سر خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی ذهن هم خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی خوب هم صحیح وسی، امنیت دا ده چې سړی ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډېره مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټولو لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او له مینې ډک ژوند ولري.
بله کله چې دغسې کورنیو خلک ټولنې ته راوځي، طبیعي خبره ده چې دوی به بېلابېلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بېرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې
اخته. اصلي عامل همدغه د کورنۍ شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي، هغه اختلال پیدا کړي، او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکاناتو صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغوی همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغوی دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. طبعا چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کړي، ځکه دو پلار مور د دو په مخ کې اوله راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، یا بعدا راځي جامعه دو ته د جامعې نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري، او دوی نشي کولای چې یو موضوع اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د امغه وخت د ډیر وړکی توپ نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کړو. نو د امغه له خاطره دا ډیر اړینه ده، او اصلي علت او عامل د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي، او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا راسو کورنیو ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي، مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډېره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره مېرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فامیلی بګراوند څه رقم دی، دوی اتیر شوی، د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده. دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي، هغه ته یو د سمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني، او نه په خوی خبرې، نه په پلار خبرې، نه په مور خبرې دا ورته انتخاب شي. او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلانی الک ته یا د پلانی زوی ته تا ورکم او تا په نکاح ورته ورکم. صحابه کرام یو شوی هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي، نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تا ته درکړم. دا صحابه کوم ملګری چې د هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم، نو صحابه کرام د هلک بیایي کور ته، جلی چې د هغه لور ده راځي کوټې ته، مخې پټي او بیرته وځي. نو دا کوم ځوان چې دا صحابه ته وایي چې ما خو د لور ونه لیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلوده. هغه وویل که چېرته ما هلک ولیده او خوښ مې شو، نو زه به ورته مخ لوڅ کړم، او که چېرته ما ولیده او خوښ مې نه شو، نو زه به مخ ورته لوڅ نه کړم. نو موږ ته لازمه ده چې د عموغې په پای قدم باندې قدم کېږدو. که چېرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژدنه کوو یا د هغوی کور آباده وغواړو، نو لازمه ده چې د هغوی نظر واخلو. بال دې چې دو نظر واخیسته، که چېرته دو نظر واوسي، بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلاتو حل لپاره هم لارې را پیدا کوي. او که چېرته دو نظر نه اوسي، د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي، نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، بیا وایي خو ما خو نه ده کړی، نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي، دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي، هغه د هغوی جاګزین شي. او بله اساسي دا ده چې دغه کمې څوک چې تشکیل د فامیل کوي، یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي. مختلف منابع دي چې د هغو نه کوی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي، او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه، د هغه چې تر هغه ماشوم چې تر هغه ژوندی، نو دا بده کلمه ده په ذهن کې پاتې کېږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده مور پلار کړنی دي. که مور پلار د بعد خوله ولري، یعنی دا شکنځلې وکړي، نو طبعا د ده ماشوم هم به شکنځلې کوي او هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري، په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، نو طبعا دا ماشوم هم دا تزده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي څه شکل باندې حل کی. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د چپیر په واسطه باندې حل کی. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته، چې د خپل که هغه د شخړې په وخت وسی، په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ وسی، یعنی اولادونه نه وسی، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار. او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه. فقط په اخر کې یو کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي، اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې ګذشت وسي، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري. ځکه دلته تنها د دو د ژوند مسله نه ده، دلته د دو د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري، د دوی ژوند خو تلی تلی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دو په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي، او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دو ژوند مخکې تلی ده، شکار وي، هغوی به ډارن وي، هغوی به استراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري، نو د امبی اولادونه به مولري. نو اوس د زغم نه کار واخلي، اوس د خپل دغه اولادونه چې دي، چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل دوی په فکر کې دي، اوس د دوی لپاره دي ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي، تر څو دوی په آینده کې د دغه سه مشکلاتو سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، نو تاسو مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د ماشومانو د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنیو کې آرام فضا نه لري. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکی وارث خپلواک. درندستانو، دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه. تربیه پرزه کی چی است؟ الله ممال او ملګری.